السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې دا خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه کړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د فیصلې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه ښوولي دي په همدې خبرونو کې ورباندې راپورونه خبرو په پیل کې لفرشته جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ناټو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه رپورټونه ورته رسیدلي دي د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس تقاعد کوي او د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي پوره خبر نو اوري ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت د برخلیک په اړه خبر شوی رپورټونه ورته رسیدلي دي خو په دې اړه یې له نورې تبصرې ډډه کړې ده د دې تړون یوې ویاندې اوانا لونګیسکو نن د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وې هغې ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږکال د پارلماني انتخاباتو د امنیت په ټینګولو وتوانېدل او د هغوی قابلیتونه ورځ په ورځ زیاتېږي اوانا ویلي چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د رواني میاشتې په پیل کې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د اوږدمهالې ثبات او سولې په ټینګولو کې همکاري کوي ځکه د دې په وینا دوی نه غواړي چې افغانستان هیڅکله بیا د هغو نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي چې اروپا ته خطر پېښولی سي امریکا اوسمهال په افغانستان کې تقریبا 14,000 عسکر لري په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ په ماموریت کې چې د عسکرو شمېر 10,000 دی تر نیمایي زیات امریکایان دي د امریکا پوځیان د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې ترڅنګ له تروریزم او داعش سره په مبارزه بوخت دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس به د 2019 میلادي کال په فبروري کې تقاوت وکړي ترامپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړ خو جیم ماتیس په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې نظرونه یې په بشپړ ډول د جمهور رئیس له نظر سره مطابقت نه درلود او په خپلو اساسي اختلافي مسایلو کې د روسیې او چین په اړه د پالیسیو یادونه کړې ده جیم ماتیس د ډونالد ترامپ په اداره کې له داسې کسانو و چې اټکل چې اتکا ورباندې کېدلی شوی د ماتیس د استعفا د لیک متن پرون خپور شو د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د دې خبر په اړه له خبرداري ډکې څرګندونې کړې دي د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ډیموکراتي غړي نانسي پلوسي پرون په دې اړه خبري اعلان ته وویل فکر کوم دا وایي چې هر وګړی باید د هغه د استعفا لیک ولولي چې د وطن پرستۍ له احساس او ولسمشر ته له درناوي ډک دی خو هغه ارزښتونه هم څرګندوي چې جیم ماتیس ته ګران دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس او یو شمېر نورو غربي رسنیو پرون رپورټونه خپاره کړل چې وایي د امریکا په دفاع وزارت کې له افغانستانه د نیمایي امریکایي عسکرو د وتلو پر وړاندیز خبري کېږي که چیرې دا پلان تایي چې تر راتلونکي اوړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه وایستل شي خو د رپورټونو پر اساس ویل کېږي چې دا مسله او د امریکایي ځواکونو د ماموریت په اړه پر دغه تغییر د سپینې ماڼۍ د ټینګار له امله د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر استعفا کړې ده البته ویل کېږي چې دا یو اساسي دلیل و خو د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکایي عسکرو وتل د افغانستان د امنیت پر وضعیت بد اغیز نه شي کولای د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخنسوري نن پر ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و هغه لیکلي چې که زیات شمېر امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي په افغانستان کې به پر امنیت ډیر بد تاثیر ونه کړي د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي سټیون بیګون خوشبيني څرګنده کړي چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بندولو په اړه به موافقه وشي سټیون بیګون نن د جنوبي کوریا پلازمېنه سیول کې د جنوبي کوریا له چارواکو سره ګوري هغه ویلي چې واشنگټن او سیول غواړي چې د کوریاګانو په ټاپو وزمه کې دښمني پای ته ورسیږي او د دې سیمې ټولو خلکو ته نوې او روښانه راتلونکی جوړ شي شمالي کوریا د دسمبر په شلمه ویلي و چې په یو ورخیز ډول به هیڅکله هم د اټومي وسلو خپل پروګرام بند نه کړي او لومړی باید امریکا له خپله لوري له اټومي تهدیده لاس واخلي د لندن د ګیټویک هوایي ډګر چارواکو نن اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانستل شوی دی، خو مسافرو ته ویل شوی چې د پروازونو د ماتل کېدو او کنسل کېدو امکان باید په پام کې ونیسي. د دې هوایي ډګر د الوتکو د ځغاستې لار یا رنوی د 36 ساعتونو لپاره تړل شوی وه. ګیټویک د برېټانیې له ډېرو مصروفو هوایي ډګرونو دی. په داسې وخت کې چې د نړۍ ډېر خلک د کرسمس او نوي میلادي کال د رابرېدو لپاره ورځې شمېري، د برېټانیې د دې لوی هوایي ډګر د بندېدو له امله 115,000 مسافر په انتظار کې پاتې وو. د ډسمبر په 19 نیټه د ګیټویک هوایي ډګر په فضا کې تر 500 زیاتې بې پیلوټ الوتکې یا ډرون ولیدل شوې او د هوایي ډګر مسؤلان مجبور شو چې د میدان رنوی د پروازونو لپاره وتړي. د دې هوایي ډګر مسؤلانو او پولیسو ویلي چې هوایي ډګر ته عمدن دغه ډرون ور الوزول شوی وي. او په روسیه کې د بشري حقوقو پیژندل سوی مدافع لیو پونماریوف تر 14 ورځې زندان وروسته خوشی سو. هغه په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و او د مسکو په یو توقیف ځای کې ساتل کېده. په مسکو کې د یو توقیف ځای چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې هغه خوشی سوی دی. پونوماریوف د دسمبر په 15 نیټه د روسیې یوې محکمې په مکرر ډول د غونډو او مظاهرو پر قانون د تیری په جرم په 15 ورځې زندان محکوم کړی و، خو وروسته دا حکم 14 ورځو ته راکم شو. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د یوې ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. نن جمعه ده د لندې قوس دیرشمه د دسمبر 28 په راپورونه کې اوري چې جمهوري ریاست وایي د 3000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو تاثیر ونه لري. تحلیلګران وایي
به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پرېښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي، زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نه شي.
د اورزګان ولی وای په دغه ولایت کې د زورواکو مخه نیسي.
پاینده کې به نور زورواکي ختمي، موږ د دې لپاره دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په دې باندې مصرفو چې د زورواکانو مخه ونیسو.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکو وسلولو ته خبرداري ورکړ.
دوی ته موږ د غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کشیږي. در غیر ازو د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لريج د دې په مقابل کې وجنګیږي.
د خوست مقامات وایي چې د زورواکو په وړاندې اقدامات کړي دي.
422 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوی دی او عاملی نه رسمن سرنولې ته سپارل.
په بهرنۍ موضوعات کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر له خپل دندې استعفا کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د 3000 امریکایي سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو کوم تاثیر ونه لري. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلي، زموږ د ټول نظام او ملت نهایي هدف دا دی چې بالاخره به ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. دا په اصل کې د چیرې راپورونه وایي د امریکا دفاع وزارت پر داسې پلان کار کوي چې که نهایي سي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده ایستل کیږي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
روسته له هغه چې پینټاګون له افغانستان نه د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وټلو خبره مطرح کړه، افغان حکومت په خبرګون کې وایي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو وټل به هیڅ کله هم په امنیت نه وړه اغیز ونه لري. د جمهور ریاست په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره سورغلی، په تیرو څلورنیمو کلونو کې د لومړی کرښې جګړه او د ټول هیواد عام او تام امنیت د افغان ځواکونو لخوا ترسره سوی. وړاندې په اعلامیه کې راغلی دا چې 3000 بهرني سرتیر چې هغه هم تر ډیره د روزنې، تخنیکي مرستو او حمایې چارې پر مخ وړي، که دا اوځي دا به هیڅکله هم په امنیتي برخه تاثیر ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې پینټاګون په داسې یو پلان کار کوي چې کنیهایي شي په افغانستان کې د میشتو 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي تر اوړي پورې له دې هیواده وستل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي چې وړاندې لدی چې امریکایي سرتیری له افغانستانه ووځي، باید افغان ځواکونه بشپړ تجهیز سي. د دغه کمیسیون غړي نواب منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچیر د دې وطن د ضربي کله مدد چې د افغانستان وسوال ځواکونو په دجینو سمفونو کې چې تر اوسه پورې د ملت یک مرشي دې کې تعهد وشي او د دې په اکمال کې او په تجهیز کې مرغنده
د بهرنۍ ځواکونو د وټلو خبره د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له خولې کړې ده. د خبري اژانس ویل دي د په داس حل کې چې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره هڅې روان دي. د دې هواد پاړه د ولسمشر ترامپ په ستراتیژي کې ناڅاپي بدلون وی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکي له خولې چینو مینه د څرګند سوي ویلي دا سرتيري به تر اوړي پورې له افغانستان او وستلسي خو په اړه ورستي پریکړه نه ده سوي. بلخو د مخکيني افغان ولسمشر حمید کرزي د دفتر مشر کریم خرم کاڅه هم د بهرنوي ځواکونو وتل خکار بولی خو ټینګار کوي کده وتل لا پلان او افغانانو سره په همغږي تر سره نسی ستونزې به جوړې کړي. خغلی خرم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دوی وتل هغه صورت کې چې منظم پلان د مخنیوي د تقسیم اوقات د مخنیوي او د افغانانو سره په تفاهم کې وي او تیاری ورته ونیول شي یو خلا ایجاد نشي هغه ښه کار دی. اما به مقدمه او سل لانجه چې هم دوی هم نورو جوړې کړي افغانانو ته هغه په ځای پریښودل شي او دوی هم ځای خالی کړي زه فکر کوم دا به د مملکت دپاره بیا دغه خلا ایجادېدل بیا ښه تمام نه شي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستان څخه د سرتیرو په ویستلو ټینګار کاوه خو د دې کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول سو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او د داش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل سي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی له افغانستان د څو زره امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت کوم تاثیر ونه لري. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو د پریکړې په وړاندې نړیوالو هم عکس العملونه شولې دي. دا خبر په داسې حال کې پر رسنیو کې خبریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تایید کړی چې په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د په کتنه کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبري وسوي. که څه هم متحد ایالاتونو له افغانستان د خپل شاوخوا وزره سرتیرو د وټلو رسمن خبر تایید کړي نه دی خو د احمد تکل پر راپور کې به ووري چې د نړۍ په سطحه د دې خبر په وړاندې عکس العملونه څو یا څه دي.
له افغانستان د زرګونه سرتیرو د استلو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د طرح په وړاندې په نړیواله کچه هم غبرګونونه ښودل شوي دي. پنټاګون ویلي پر هغه پلان کار کوي چې که تایید شي نو له مخې به یې په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي برخه اوزی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي دا سرتیری به د راروان 2019 کال تر دوبی پورې له افغانستان اوزی. خو دې مقام ویلي چې په دې اړه تر اوسه وروستۍ موافقه نه ده شوې. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو تایید کړی ده چې دا ټلواله به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو یوې ویاندې وانا لنګسکو ویلي دي چې د دې ټلوالې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پروانه میلادي میاشت کې په خپل غونډه کې په افغانستان کې د دوامدار امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه توافق وکړ. میرمن لنګسکو زیاته کړه د ناتو مشارکت مهم دی څو ډاټ ترلاسه شي چې افغانستان به بیا هیڅکله هم د نړیوالو تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. د امریکا اصلي سیال هیواد روسیه چې د طالبانو په ملاتړ تورنه ده د دې پریکړې په اړه ویلي چې مسکو د یو باثبات افغانستان په هیله ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل روسیا نه غواړي په افغانستان کې داسې څه پیښ شي چې نتیجه یې د دې هیواد بې ثباتي وي. روسي رسنیو د ښاغلي پیسکوف له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي باید منتظر پاتې شو او وګورو چې آیا متحد ایالات به پرښتیا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او که به دا ځل هم د پخوا په څیر پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د ډیپلوماتانو په حواله د 2000 امریکایي سرتیرو د احتمالي وبخی د احتمالي وتلو په اړه راپور ورکړی. خو په کابل کې یو لویدیز ډیپلومات رویټرز اژانس ته ویلي چې متحده ایالاتو تر اوسه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او دوی بنن په دې اړه د بحث لپاره غونډه وکړي. د ډیپلومات ویلي ځینې نور هیوادونه هم غواړي چې خپل سرتیري له افغانستانه وباسي او ښایي دا هیوادونه له نورو مخکې خپل پوځیان وباسي. د ناتو د یو بل غړي هیواد ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان ځواکونه روحیه د بل هر وخت په پرتله ډیره کمزوري شوي، هغوی کافي تجهیزات نه لري او همغږي هم نه لري. خو دا ډیپلومات وایي ناټو به په راتلونکي کې هم د هغو د وړتیاو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره وروزي او سلا مشورې به ورکړي. دا خبر په داسې حال کې په رسنیو کې خپریږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد تایید کړې ده چې په دې کتنه کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ومردل چې جمهوری ریاست وایي د څو زره بهرنیو سرتیرو وتل به د هیواد پر امنیتي برخو هیڅ تاثیر ونه لري. پوځي چارواکي وایي افغان ځواکونه د 2014 میلادي کال راهیسې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه لري. په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې لیوي اونۍ یې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات کړي دي. د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې دغه پوځي عملیات په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې شوي دي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
په شمارزون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تیرې ونې کې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې 25 تاده بستوال وژل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. د شاهین قول اردو مشر ولی محمد احمدزی وایي چې د اسارلس عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو له وجوده تصفیه شوې او همدارس د جوزجان میمنې لاره چې تر دې په خوا د وسلوالو تروریستانو د ګواښ لامل مستوده و په بشپړ توګه د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
ساره دا بسار به سرعت به پیش میرن فیرن قطعات ما در دولت آباد هستن. چهار ترافیک خرجات ولسوالی دولت آباد تصفیه و تراشی کردن. از هر دو طرف تلفات زیاتی به دشمن وارد گریده است.
د شاهین قول اردو قماندان چې په بلخ ولایت کې د ملي اردو د تعلیمي کنډک د 200 سرتیرو د فراغت په یو مراسمو کې رسنوي ته خبرې کولې، دا هم وویل چې د اسارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د طالبانو د پټنځایونو د لمنځوړلو په هدف تیرونه پیل شوی او د وسلوالو مخالفینو د مورچلونو تر بشپړ ختمېدو به دوام وکړي. هغه وویل چې یادو عملیاتو کې افغان پوځ ته هیڅ ډول تلفات نه دی اوښتي او د غوڅ ملاتړ ځواکونه یې هوایي حمایه کوي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي هم پر طالب وسلوالو غږ کوي ترڅو د سولې خبرو ته حاضر شي او په غیر صورت کې به وځپل شي. د دې نظامی بنسټ مشر ولی محمد احمدزی وایي چې جګړه د هیڅ وی خوا په ګټه نه ده او د جنگ د دوام پایله به یوازې تلفات پاتوی او افغان پوځیان د خپل خاورې څخه د ننګې او ساتنې لپاره هر ډول سرکیندنو ته تیار دي.
هر وخت چې د سولې او د مذاکراتو خبرې کیږي بیا د افغانستان د خاورې دشمنان خپل هغه وحشت بیا هم د افغانستان خلکو ته ښکاره کوي او دوی همیشه ژمن نه دي دیته. موږ دې ته خوشبینه یو، موږ حکم د خدای تطبیق کوو، دوی ته موږ د غلبې کوایو چې راسي سولې ته او دې د خدای امر ته غاړه کشیږي. در غیر از او د افغانستان امنیتي ځواکونه همیشه د توانایي او د ظرفیت لري چې د دوی په مقابل کې وجنګیږي.
د شاهین قول اردو سرتیري هم د خپل مشرانو پر شان د وسلوالو طالبانو سره د سولې غوښتنه کوي او وایي له جګړې ستړي دي او وینه تویول د حل لاره نه ده. د شاهین قول اردو دوه تنه سرتیري یې پاړه وای
که انمی سان کی و مدا خدا تسلیم دا اولاد کنن که اگر نم میکنن دیگه باز مارم دیگه و مدگی داریم کی ددمیشان استادگی کنیم تا که خون دا وجودی ما دفاع از خاک خود میکنیم.
تیمور صمدی هستم. ما یک پیام برای دشمنان دارم. ما آمادگی بسیار کامل بخاطر سرکوبیا داریم، ولی در قدم نخست از یوم تقاضای ما هست که مردم افغانستان از جنگ خسته شدن و همگی خواهان صلح هستن.
بعد از حال که شاهین قول اردو چارواکی او سرتیری د وسلوالو طالبانو څخه غواړي د سولې له بهیر سره یو ځای شي چې هم د اوس مهال دواړه لوري هم افغان امنیتي سرتیری او هم وسلوال طالبان په مختلف مورچلونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې په جګړه بوخت دي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د خوست امنیه قمندانی وی چې په تیرو 9 میاشتو کې د بیلابلو قضیو په تړاو تر 400 زیات کسان نیولی او د تحقیقاتو لپاره یې عدلي او قضایي ادارو ته ورپیژندل دي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د خوست امنیه قمندان ملپاسوال اختر محمد نورزوی رسنیو سره د یاد ولایت د پولیسو د 9 میاشتنیو لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل، په روان مریض کال کې په یاد ولایت کې 340 یا بیلابیل جرمی واقعیت ثبت شوي چې 103 نوي جنایي پیښې دي، 1 نوي ترهګریزي پیښې دي او 9 پیښې د نشه یي توکو د قاچاق دي. همدارنګه په دې موده کې 114 کیلو چرس، یوه اندازه تریاک، هیروین، شیشه او 514 لیتره مختلف الکولي مشروبات نیول شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې ویل چې د یادو واقعیاتو په تور 415 کسان نیول شوي چې 325 کسان د جنایي قضیو و دشتنه د ترهګریزو خو او درې نوی تنه د نشه یي توکو په جرمونو تورن ول.
په مجموع کې 340 او یا پیخی دي د خار مرکز او دغه د دولس ولسوالۍ او درې مرکزی واحدونو کې ځنه داسې دي چې مخنیوي شوی دی، ځنه داسې چې پیخ نه ورسته نیول شوی دي. الحمدلله داسې قضیه نه لرو چې په هغه کې دی فایل نیمه نیول شوی، دوی ټول تحت کشف نه وتلی دي، یو تعداد تحت تعقیب دي، یو تعداد مظنون مفرور دي، ان شاء الله و به نیول شي.
د جنرال نورزوی پوینا په تیرو 9 میاشتو کې 143 میله وسله هم د پولیسو لاس ته لوېدلې ده چې یو تعداد دلته موجوده ده. ځینې د بالستیکي معایناتو لپاره مرکز ته انتقال شوي او یو شمېر یې اړوندې سلانوالۍ ته ورکړل شوی ده. د زیاتوي د همدې قضیو په تړاو و درشګاډې نیول شوي چې د محاکمو تر نهایي حکم وروسته به د ګمرک لخوا لیلام او یا پرځای شي. د د په وینا چې په دې موده کې 402 جریبه دولتي ځمکه د غاصبینو له منګولو خلاصه شوي چې 400 جریبه یې په مندوزیو کې او 20 جریبه په خاني خوړ کې وه چې عاملین یې په رسمي ډول سلانوالۍ ته ورپېژندل شوي دي.
402 جریبه ځمکه د غاصبینو د منګولې نه خلاص شوي دي او عاملین یې رسمن سلانوالۍ ته سپارل شوي دي چې د هغو 400 جریبه ځمکه په مندوزیو کې او 20 جریبه ځمکه کې په خوني خوړ.
خوست امنیه قمندان وایي چې دوی د نیول شوو وسلو او ګاډو د ساتلو لپاره منظم ځای نه لري. نو له همدې کبله د سرانوالۍ او عادي ارګانونو په ځانګړي ډول محاکمو غواړي چې په ټاکلې قانوني موده کې دا دوسیې وڅېړي او د مصادرې په اړه یې نهایي پرېکړه د پولیسو سره شریکه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان والی وی په دې ولایت کې له اوږدې مودې راهیسې زور واکي د بیوزلو کسانو مرستې وړي. والی ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې مخنیوی به کوي. دا خبرې په دې ولایت کې پر سلګونو کورنیو د بشري مرستو د ویش پر مهال وکړه. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د وچکالی او جګړې ځپلو کورنۍ سره دغه نغدي مرسته د آر آر ای ای یا د افغانستان د بیا ودانولو په نوم یوې خیریه موسسه وکړه. د دې موسسې مسول انجینر محمد داوود د یادې مرستې د فایل پر مهال ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته چې نقدي پیسې دي او 209 کورنۍ تور کول کیږي، 9 سلنه به پر وچکالی ځپلو وویشي او پاتې 10 سلنه به پر جګړه ځپلو وویشي.
هغه 9% هغه خلک چې د وچکالی له امله متضرر شوي وي، 10% هغه خلک چې متضرر شوي وي، بېځایه شوي د بل ځای نه بېځایه شوي او متضرر وي. 209 کورنۍ ته موږ مرسته ورکوو چې دا مرسته په دوو مرحلو کې توزیع شي. چې اوله مرحله یې 9000 افغانۍ ده، دویمه مرحله یې همچنان 9000 افغانۍ ده، چې جمله موږ 3000 افغانۍ په دوو مرحلو کې 209 کورنۍ ته ورکوو.
بل خو بیا د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د غریب او بیچاره خلکو حق زور واکوړي، خو وای چې لږ ورسته به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د غریب او بیچاره خلکو حق څوک وخوري. محمد شفیق اسد الله سید جمنه وکړي چې په دغه ولایت کې به د زور واکو رشي لمنځوړي او غریب او بیچاره خلکو ته بخپل حق ورکوي.
مؤسسات د وخت وخت څخه د زور واکانو تر تاثیر لاندې وي او خلکو په زور په زیاتی په دې څخه کارتونه اخیستل. یو داسې چاوړی دا په دیو سړی په حکم نه مړی دی، د دوو په حکم نه مړی دی. موږ د جې د پر راغلی چې د جې مؤسسات سره کومک وکړو چې دغه زور واکان په ډاګه کو او ان شاء الله په آینده کې به نور زور واکې ختمې. موږ د جې د پر دلته ان شاء الله د خپل 50% وخت په جې باندې مصرفو چې د زور واکانو مخونی سو.
دا په داسېال کې چې لدی وړاندې د غولایتي شمیر جګړه ځپلو او چکالی ځپلو ازادي راډیو ته ویلی و چې په نوم راغلی مرستي زور واکیوړي او یا هم مسولین پر خپل خیش او خالويشي په ورته وخت کې دغه کورنۍ غړي چې ورسره مرستي وسوي ډیر خوشاله دي. خو وايي چې دولت لدینه هم باید زیات مرستي ورسره وکړي.
نو می خانزاده د راغلی اوندلته چې دغه توزیع شروع و مشترک کومک وکي خدای دې وزونه ورکي کفایت کوي داسې بلش کومک مشترک وکي احتیاج داسې ومه چې ولاکه می ترې وګونو وړو تیر بل درلو د وادرې د بس دغه سي احتیاج ومه یو غونې وړم چې سپیدله نور به خي پر مخ وشي نه درلو دي.
نو می صحت ولید وروره پر دغه دکانو باندې ګرځم وروره کیا لاس پیدا کړی شر پیدا کړی بل نه سپ پیدا کوي غنات کمران وروره زریم یا د کښنان پسخانه وی وروره یا په خدای داس کیر ډیره مننه کوم چې زما سره بل نه راخره مشتم مشتراله داخله مجرب وغوسته د علی پستر مایبه پلار مفارقه دی سپینځل دی در بدر په دې سراک پراته په دې کې پراته در بدر
دا یادونه ورده چې دغه ولایت د کډوال او رستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو لمخي په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ اجل مرستارتیا لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس له خپلې دندې استعفا کړې او ویلي دی چې د نوي کال تر پیله به خپلې دندې ته دوام ورکړي. ماتیس ویلي چې خپل استعفا لیک یې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استولی دی. هغه په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د روسیې او چین په وړاندې د امریکا په پالیسۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره د ده نظر توپیر لري. احمد تکله او نور تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي په خپل استعفا لیک کې د نورو مسایلو ترڅنګ د روسیې او چین پر وړاندې د امریکا په پالیسیو کې له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو نظریو د توپیر یادونه کړې او لیکلي دي روسیا او چین غواړي چې د نورو هیوادونو د اقتصاد، ډیپلوماسۍ او امنیت په اړه په پریکړو کې د ویټو د حق په کارولو سره د خپلو استبدادي موډلونو په څیر نړۍ رامنځته کړي. خدای زیاتوي چې امریکا باید د ځان د دفاع لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. ماتیس که څه هم په خپل استعفا لیک کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته اشاره نه ده کړې، خو لیکلي یې دي چې د امریکا په پوځ کې د څلوېښتو کلونو خدمت تجربې ده ته ورزده کړي چې متحد ایالات خپلو متحدانو ته د درناوي ترڅنګ د خپلو او خپلو متحدانو د ګټو د خوندي کولو لپاره باید له ټولو امکاناتو کار واخلي. هغه ټینګار کړی چې متحد ایالات د هغو هیوادونو پر وړاندې چې ستراتیژیکې ګټې د امریکا له ګټو سره په ټکر کې دي باید یو ټینګ او قاطع دریس خپل کړي. ماتیس لیکلی ولسمشر د داسې یو دفاع وزیر د لرلو حق لري چې په دې او نورو مسایلو کې له ده سره په یو نظر وي. ماتیس دا څرګندونې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دفاع وزیر به د 2019 کال د فبروري میاشتې تر پایه تقاعد شي. له دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د ماتیس د استعفا په اړه خبرداری ورکړ، ځکه ماتیس د ټرمپ په اداره کې د مهمې ستنې حیثیت درلود. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر خبریالانو ته وویل چې د ماتیس استعفا د ټرمپ په اداره کې د ګډوډۍ نښه ده او د استازو د جرګې غړې نانسی پیلوسی چې ډیر ژر به د دې جرګې مشر شي وویل د ماتیس د استعفا خبر ټکان ورکړی دی. پیلوسی وویل چې ډیر مهم سیاستوال د ګډوډۍ له کبله او ځینې نور بیا په رسوایۍ د ټرمپ له ادارې وتلي دي. د سنا د استخباراتو د کمیټې مرستیال مشر ډیموکرات سناتور مارک وارنر ویلی دا ډیره ویرونکې خبره ده چې ماتیس د ټرمپ له ادارې وځي. وارنر په ټویټر لیکلی دی چې د ټرمپ په بې نظمه اداره کې ماتیس د ثبات د یو ټاپو په څیر و. ځینو نورو سناتورانو او د استازو د جرګې غړو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ټرمپ د ماتیس د استعفا له اعلان څو شېبې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې جنرال جیم ماتیس زما په اداره کې د دفاع وزیر په توګه له دوه کال کار وروسته د روانې فبروري میاشتې تر پایه تقاعد ته ځي. ټرمپ ویلي چې ماتیس په دې برخه کې زما تکړه همکار و چې نور هیوادونه او د امریکا متحدان په پوځي برخه کې خپل مکلفیتونه ترسره کړي او د ده د کار په دوره کې په تیره د جنګي تجهیزاتو د پیرودلو په چاره کې ښه پرمختګ وشو.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم عالم مخلص ایمن ولا تاسو پیغام پیغام ما د طالبان د حکومت څخه داسې لږ چې دوی باید څه لوي چې او وربان دي چې وربان ونه چې څه هیڅ معنا نه لري. تاسو به دا وخت یې اول د دې څه خبرې کړي دا هیڅ معنا نه لري. څه لږ دا رقم نه سره زابل ولایت د نوبان نوی نوبار خالد څخه خبره کوم یا ورېدونکو ته سلام وایم. بعد له سلام څخه سولې په باره پیغام پرېږدو. نه پوهېږي څنګه د ټولو افغانان او د ولس د ټول نظام خبر نه ده. خبرې پنجاتیان او امریکایان سره کوي. نو خدای دې وکړي چې ملک او نظام یو بل یو خواته ولاړ نه شي. وسلام په احترام د شهیدانو وینو او قربانیو ته وکتل.
السلام علیکم رادیو رادیو کار کوم ګوستا سلامونه او نیک هلی ورند کوم هله کوم چې دا وری خیر سره دغه د بزوبي غونډه نتیجې ته ورسیږي. خدای کول بلکې خدای افغان نام ټول دغه هله دي چې بلکې خدای سول راشي. خدای پاک دې سول راوړي. خدای پاک دې افغانستان ته یو اتحاد او اتفاق ورنصیب کړي. والسلام بیا احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ګن نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې په همدې خبرونه کې خبريږي. څلور نیم بجې سوې. فرشته جلال زید د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي له دې هیواده د زیات شمېر امریکایي پوځیانو وتل به پر امنیت منفي اغېز ونه کړي. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري نن په ټویټر لیکلي چې په وروستیو څلور نیمو کلونو کې د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړ ډول د افغانانو په لاس کې و او که زیات امریکایي عسکر ووځي پر امنیت بد اغېز نه شي کولای. اسوسییټډ پرس خبري اژانس پرون وویل چې د امریکا په دفاع وزارت کې له افغانستانه د زیاتو عسکرو د وتلو پر پلان خبرې کېږي او که چیرې تایید شي تر راتلونکي وړي به د امریکا د عسکرو نیمه برخه له افغانستانه ووځي. ناټو تړون ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت په اړه خپاره شوي رپورټونه ورته رسېدلي خو په اړه یې له تبصرې ډډه کړې ده. د دې تړون یوې ویان دي اوانا لونګیسکو نن ازادي راډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې په وروستیو څلورو کلونو کې امنیتي چارې په بشپړ ډول د افغانستان د اردو او پولیسو په لاس کې وي او قابلیتونه یې د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې تقاعد کوي. ټرمپ پرون دا خبر پر ټویټر خپور کړی دی خو جیم ماتیس ویلي چې جمهور رئیس ته استعفا لیک استولی او د استعفا دلیل یې د نظر اختلاف و. په روسیه کې د بشري حقونو پیژندل شوی مدافع لیو پونوماریوف تر شپاړس ورځې زندان وروسته خوشي سو. لیو پونوماریوف په روسیه کې د سیاسي او مدني فعالانو د نیول کېدو پر ضد د انټرنیټ له لارې یو اعتراضي حرکت پیل کړی و. هغه په روسیه کې د بشري حقونو لپاره په نوم د ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل شوو مخالفانو دی. او د لندن د ګیټویک هوایي ډګر چارواکو نن خلکو ته اعلان وکړ چې د هوایي ډګر د پروازونو لپاره بیا پرانیستل سوی خو خبرداری ورکړی دی چې مسافرین دې د پروازونو د ماتل کېدو او حتی کنسل کېدو امکان په نظر کې ونیسي.
د افغانستان د ملي وفاق په نامه د سیاسي جریان مشر د ملي والی حکومت په هیواد کې د بحران او فساد پر رامنځته کولو تورنوي او د اوسنیو مشرانو بدلون یې غواړي. احمد ولی مسعود پرون دا خبره کړې ده. تفصیل خان محمد سین نوري.
د افغانستان د ملي وفاق د جریان مشر وای هیواد اوس مهال په بیلابیلو برخو کې لګڼو ستونزو سره مخ دی چې د هوارولو لپاره باید اوسنی مشرتابه بدل شي. احمد ولی مسعود د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې هیواد په یو لوی بحران کې ښکېل او ناامني، بیکاري، بېوزلي او فساد پکې مخ په زیاتېدو ده. د وویل خلک او نړیواله ټولنه په دولت کې له ولس کلنو چارواکو نه ستړي شوي. په اوسني مشرتابه کې به د بدلون راوستلو پرته دغه بحران تر ډیرو کلونو پورې پاتې شي. حکومت چې له څو کلونو راهیسې مشروعیت له لاسه ورکړی اوس په فساد او بحران کې ډوب دی. که دغه حکومت د بدلولو اراده نه وي افغانستان به د سقوط او د لمنځه وړلو حالت ته ورسیږي ځکه چې په ستونزو کې ایسار دی. د ټینګار وکړ چې چارواکي ونه توانېدل کومې ژمنې چې د خلکو سره کړې وې پوره یې کړې. دا لومړی ځل نه دی چې یو سیاسي جریان د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي، بلکې پخوا تر دې هم ځینو سیاسینو، مدني بنسټونو او د ملي شورا ځینو غړو ورته انتقادونه کړي دي. خو د حکومت چارواکو تل د ناامنیو د کمیدو، د سولې د ټینګښت او د بېوزلۍ او بېکارۍ د لمنځه وړلو په برخو کې د خپلو هڅو خبرې کړې دي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست اوس هم د حکومت هڅو ته اشاره کوي. وایي که څه هم حکومت خپلې ټولې ژمنې عملي کړې نه دي خو ټینګار کوي چې په دې موده کې په بېلابېلو برخو کې اغېزمن کارونه ترسره شوي دي. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال فریدون خزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې په پروسه کې او د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مالي برخې کې اصلاحات راغلي دي.
امنیتی سکتور کې ساحت راغلي دي، سم په تدارکاتو بخ کې ساحت راغلي دي. یعنی د څه نه ده چې هیڅ کار نه شوی، تر اقتصادي او سیمه ایزې پروسې چې سیمه ایز اتصال رامنځته کوي په دې بخ کې کارونه شوي دي. دا سمه ده چې ناامني هم پراخه شوې ده چې دی عوامل لري. هیله من یو چې هر هغه څه چې حکومت ژمنه ورکړې وه ترې هر عملي شي.
خاغلی خوزون ټینګار وکړ چې حکومت له فساد سره هم جدي مبارزه کړې چې نتیجه یې خو او هیواد مو د فساد په نړیواله درجه بندۍ کې د پخوا په شان نه دی. د ملي وفاق مشر په داسې حال کې د ملي یووالي د حکومت پر کړنو انتقاد کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته یې خپله نوماندي اعلان کړه او تاکید یې وکړ چې هدف یې له دغه اقدام نه له اوسني بحران نه د هیواد ایستل او خلکو ته خدمت کول دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د لوګر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې د پوهنې بهیر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دی. اړوند چارواکي ستونزه مني او د حل ژمنه یې کوي. نجیب الله الوخیلو نور تفصیل.
د لوګر زده کوونکي او ښوونکي په یاد ولایت کې د ښوونځیو د ودانیو له کمښت شکایت کوي او وایي چې یخې هوا، باد او باران د دوی د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي هغه مهال چې اورخ، باد او ساړه ډیر وي نو عموما ښوونځي رخصتیږي او د زده کوونکو د زده کړو وخت ضایع کیږي. د لوګر په مرکز کې د محمد یونس او محمد یعقوب په نومونو د عمر فاروق د لیسې دوه تنه زده کوونکي چې اوس مهال په ښوونځي کې د زده کړو ژمني پروګرامونه تعقیبوي آزادۍ راډیو ته وویل
اوس دغه د تقریبا یخ د په منګل مرته ناست یو او په دې کې هم درس نه سوی لري، خو کله چې باران او یا یخ وي مشکلات سره مخامخ او درس ادامه نه سو ورکولی.
په اوله کې سیاسې ګرمي وه، هلته موږ ګرمي سره ستونزو سره مخامخ وو، اوس دا هوا یخه ده، موږ د یخنۍ سره مخ یو، موږ د لوړ پول نه دی له لورې موږ ته ودانۍ جوړې کړي.
د یاد لیسې مدیر لطف الله ستانکزی وایي د ښوونځي د ودانۍ د کمښت ستونزه په خپل والی او د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکه کړې، خو د دوی غوښتنو ته رسیدګي نه ده شوې.
بس فکر وکړئ چې د والی د مقام څنګ ته په 15 متره کې داسې یو سیمپ موجود وي چې هغوی نه خیمه لري او نه هم معیاري سیمپ لري، نو د هغوی ستونزه به څومره جدي وي. حتی موږ په ورځو ورځو باندې چې کله وخت باراني موسم وي او یا هم واوري وي، دغه سیمپونه رخصتو او دوی د درس د بهیر نه شاته پاتې وي.
د لوګر د ولایتي شورا غړي هم په یاد ولایت کې د ښوونځیو د کمښت ستونزه مهمه بولي. د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر عبدالولي وکیل وایي
هغه شاګردان چې هغوی په نام رساو کې پلرونه او والدین نشي سکونت کولای، هغوی مرکز په عالم تر کړه سوي دي او تعداد شاګردانو ډېر زیات ته دوی په یخ کې یخنۍ ته په ګرمۍ کې لمر ته سبقونه وای. په دې برخه کې موږ د معرب د مسؤلینو سره جدي کار کوو چې پر روان د ولسمشر په غد شپږ زره مکاتب کې یو هم دی حضرت عمر فاروق د مرکزی لسی د توسعه برخه د توسعه ورکول سي.
بلخوا د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي د غولایت کې د ښوونځیو د ودانیو د کمښتون زتایدوي او وایي چې ټول به تعمیر ښوونځیو ته د ودانیو جوړول په پلان کې دي. د لوګر د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال امینه سادات وایي چې
استاسه ان شاء الله امي مشکلات ما حل
قرار قرار ان شاء الله زموږ داستونز حلېږي. دا چې د پوهنې وزارت نشي کولای هغه ټول ښوونځیو ته چې موږ پیشنهاد وو د ودانیو د جوړولو منځوري ورکي، خو هغه پیسې چې موږ ترازی د نوي ودانیو په جوړولو یې لګو. نام خدا ورست تر بنی مود خوانزوی شمیر دیریگی او هوایی تا ودانه جوریگی
ما روز بروز افزایش یافته میره و تعمیرات جدید بر از اینا ساخته میشه.
یاد دیوی پلوگر که دا محال دریس و دیار لسباب خوانزی فعال دی چی او سر و سوار لسی ودانه نلری او زدکون که بیدیاو که پو گرمه کلمر او پسار موسم که باد باران او سری هوا تا سبقی وایی.
په هند کې په روانه میاشت کې عمومي انتخابات کیږي. د هند په انتخاباتو کې به ټولنیز رسنۍ په بې ساري ډول پراخ رول ولوبوي. د رویټرز په حواله جزئیات له فرشتې جلال زئی.
په هند کې حاکم ګوند بی جی پی په روانه مبارزه کې د ګډون لپاره په تیاری لګیا دی او د رقیب ګوند کانګرس غړي هم د دې مقابلې لپاره تیار معلومیږي. خو واتس اپ، فیسبوک او ټویټر به په هند کې د انتخاباتو د ګټونکو په پریکړه کې اساسي برخه لري. د هند کانګرس ګوند په روانه میاشت کې په دریو ایالتونو کې چې مخکې د بی جی پی د پلویانو کور و انتخابات وګټل او څرګنده یې کړه چې سخت مقابلې ته تیار دي. په هند کې 900 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر کړل شوي دي. د رپورټونو پر اساس 500 میلیارد وګړي په هند کې انټرنیټ لري. د هند 300 میلیونه وګړي فیسبوک او 200 میلیونه کسان له واتس اپ څخه کار اخلي. میلیونونه هندوان له ټویټره کار اخلي. په هند کې 450 میلیونه وګړي موبایل ټلیفونونه لري. د کاونټر پوینټ څیړونکي اداره وایي چې د هند په تیرو انتخاباتو کې چې په 2014 میلادي کال کې وو 155 میلیونه وګړو ګرځنده ټلیفونونه یا موبایل درلودل. په هند کې ډیر خلک چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون لري له واتس اپ کار اخلي. دا معلوموي چې په روانو انتخاباتو کې به له واتس اپ د خلکو استفاده پریکند رول لري. په استرالیا کې د دیکن پونتون استاد اوشا رودریګز وایي چې په هند کې دواړه لوی ګوندونه پر ټولنیزو رسنیو د خپل حضور د پیاوړي کولو لپاره کار کوي او د ارتباط دا وسیله به د هند پر ټاکنو مهم اغیز ولري. خو اوشا رودریګز وایي چې له سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د غلط استفادې امکان ډیر دی. هند داسې هیواد دی چې د مختلفو دینونو پیروان او مذهبي اقلیتونه پکې اوسي. د هند خلکو ستره برخه په ځانګړي ټولنیز طبقاتي سیستم چې کاست ورته ویل کیږي ویشل شوې ده. په داسې هیواد کې ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي. په داسې هیواد کې ډیره ممکنه ده چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو یا پر واتس اپ د غیر موثقو خبرونو، ویډیوګانو او لنډو پیغامونو د خپرولو له لارې خلک د کرکې او تفرقې پر لور واوړي او حتی تشدد ته وهڅول شي. په هند کې دواړه سترګوندونه پر یو بل تور لګوي چې درای ورکوونکو د اړولو لپاره ناسم او غیر موثق خبرونه خپروي، خو دواړه ګوندونه پر ځان دا تور ردوي. رویټرز خبری اژانس په دې اړه په یو رپورت کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ماتې ورکول به آسان کار نه وي. نریندرا مودی پر فیسبوک 3.8 میلیونه او پر ټویټر 5.8 میلیونه پلویان لري، خو د هغه په مقابل کې د کانګرس کندستازی راهول ګاندی پر ټویټر 1.1 میلیون او پر فیسبوک 2.2 میلیونه خلک پلویان لري. رویټرز لیکلي چې د مودی له پلویانو سره دا شمېره د مقایسې وړ نه شي ګڼل کېدلی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل سي. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې په خپل کلنی کانفرنس کې د سړې جګړې د محل یو تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. رضوان مراد او نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې چې د اټومي جګړې خطر باید کم اهمیت ونه ګڼل شي. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې د خپل کلنی خبری کانفرنس په ترڅ کې چې شاوخوا څلور ساعته دوام وکړ، د سړې جګړې د محل یو اټومي تړون څخه د امریکا پر وتلو انتقاد وکړ. ولسمشر پوتین له خپل دې کلنی خبری غونډې څخه د خپل تصویر د ښه ښودلو، روسانو ته د دې ډاډ ورکولو چې دا هیواد په سمو لاسونو کې دی او امریکا ته د پیغام رسولو لپاره ګټه اخلي. ولادیمیر پوتین ویل په 2002 کال کې د بلاستیک میزایلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا وتلو ستراتیژیک توازن لمنځه یوړ او اوس د منځنی واټن وشتون کولو تړون څخه د وتلو د پلان په عملی کولو سره امریکا د لور ته بل ګام اخلي. دی وایي له اټومي وسلو څخه د ګټې اخیستنې د محدودولو لپاره لیوالتیا موجوده ده. په بل عبارت داسې مفکوره شته چې اټومي وسلې به جوړ شي چې نور نړیوال ګواښ نه وي او د تکتیکي چټک استعمال لپاره طرحه شي. دا مفکوره په لویدیځ کې یو شمېر کارپوهان وړاندې کړې ده او وایي چې له دې څخه استفاده به وحشتناک نه وي. په هر حال د اټومي شخړې محدودول به په نړۍ کې په یو اټومي ناورین بدل شي. ولسمشر پوتین ویل دا ډیره بده ده چې امریکا د سٹارټ پونوم د نوي اټومي تړون پړه چې د لری واټن وشتون کو میزایلو پړه ده او په 2021 کال کې وخت پای ته رسیږي سنوي. دا په تیرې یو میاشت کې دوهم ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اټومي جګړې د خطر پړه څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر سره کال په داسې حال کې په خپل کلنی خبری کانفرنس کې خبرې کوي چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي او په روسیه کې له نوموړي څخه د خلکو د ملاتړ اندازه هم کما شوی ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري درته وړاندې کوم. هله د چي جوړ روغ اوسي دوستانو، داونه بیا هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي. لدی کبل چې ستاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نوبته ورسیږي او پرته له تبصری او پرته له مرکه خبرونه د چا سره مرکه نه ده کړې، نو راځي ستاسو راغلي پیغامونه به په کټه سره وورو.
زما الحمد لله کا بيسا ولاد د لسو سوالي تخيمه او زما د جمهور څخه دا هيله ده چې دغه هوایي ځواکونه د بند کړي مسلمانانو په دې ډیر ضروري کی مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولای. زما د جمهور څخه د جزایر څخه دا هيله ده چې دا هوایي ځواکونه بند کړي. او دویمه خبره دا ده په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند کړی د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی د خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک بند کړی شي او خلک په ځمکه را روان دي. هو سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور وکړې ورسېږي.
السلام علیکم، پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوم. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې دې خبرې کوي، دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي نه. دویمې ټلیفونونو والا ته په دغې کې کپتان ټاکلی، هغه د نولس کلمان نښې د کوچنیانو سره کوچنیان زیری اصلاح نور هم اصلاح چې دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونې رخصت کېږي